د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو ځنو ریاست نوري هر کړای کوم دوهم نیمایي کې د ازادي راډیو د تاند څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخاله دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شار ظفر وای هواد د هغو نستړی کیدونکو افغان جنوم لاټړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادۍ په برخه کې لخندونو سره مخامخ دي کرن ډیکر پرون جمعه د جنونو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل اکسپانه لیکلی چې افغان انجلی هر ورځ د زده کړې و د کار او پرمختیا د فرصتونو مستحق ده د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو جنونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د انجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیان لري پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې وویل دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي ځکه چې واکمنو چارواکو له 1120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو انجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړې لیک په اجماع سره تصویب کړ میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د خزون جنو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي هغې زیاته کړې د ښاغلي بنت راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړی ده رینا امیری همدارنګ ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو په استفادې تګلاره مخته ونیسي د هغې په وینا دا د یو باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هم یې د یوه بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاوه چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څېر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې تلنګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي غزې زیاته کړه چې د محلي روغتیايي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وي ځکه اسرائیلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د استنېدو امر وشو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې چې ترکمنستان په پلازمنه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځنۍ ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیز اندېښنې په زیاتې دودي روسیې د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېل ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي په اشقابات کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرنس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ ده د دوی ترمنځ بل کتنه د بریکس ډلې په سرمشري ځکه چې په پام کې ده د روان اکتوبر میاشتې له 28 تر 30 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده د کرملین وایي دمیتری پیسکوف د روسیا او ایران د ولسمشرانو له پرونی کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنه کې به پر دوه اړخیز اړیکو خبرې وشي خو د نوموړي په خبره بې له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پراخ برید کړی د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي روسیې په دغه جګړه کې تر ډېره د ایران له بي پیلوټ الوتکو کار اخیستی خو ایران د لویدیز د تورونو په ځواب کې ویلي چې د اوکراین له جګړې مخکې موسکو ته یو محدود شمیر بي پیلوټ الوتکې ورکړې دي جرمني پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دزګاوې، توپخانې او بی پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکراین تر څنګ وي. زلنسکی د اروپا د سفر پر مهال په جرمني کې تم شو. تر دې مخکې په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو په یوه پوځي اډه کې د اوکراین په باب یو نړیواله سرمشریزه ذکر لغو شو چې په امریکا کې د طوفانونو له کبله ولسمشر جو بایدن ونشو کولی چې پکې ګډون وکړي. او شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د دې هیواد پر ضد تبلیغاتي پاڼو د شندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بی پیلوټ الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداری ورکړ که دا الوتنې بیا تکرار شي دوی به مجبور شي چې د ځواک په کارولو سره ځواب ووایي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه او نن به په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي.
په ډېر لوی تعداد کې به خیمې لګېدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول شوې یا هغه چې به رالې هغه به وسوځل شوې.
آیا دغه ځنډ به د جرګې پر بهیر او پرېکړو کوم اغېز وکړي؟
انشاءالله د جرګې په دغه باندې تاثر به نه کوي. دا کېدای شي اورځ بیا موږ اوږده کړو.
په دې اړه مو د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوه مسؤل سره مرکه کړې ده. په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په یو بل راپور کې به د میدان وردګ ولایت د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښت موټر او ځینې تخنیکي وسایل جوړ کړي دي.
اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس سره هم کار کوي. ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټر جوړ کړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پښتون ژغورنې غورځنګ وايي په خیبر میدان کې د دوی رابل شوې جرګه پروند ځینو ستونزو له کبله پیل نشو. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه جرګه به نن شنبه په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. که څه هم د جرګې ځای ته لبی لابلو سیمو په سلګونو کسان ور رسیدلی خو دغه بهیر لا هم روان دی.
ټاکل سوی و په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتین یې درابللو ژغ کړی و پرون پیل سي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیره شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتون ویلي له تیرو څو ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسیدل ځکه نو جرګه د شنبه ورځې ته وځنډېده. منظور پښتون زیاته کړې چې تر اوسه د ولسی قافلو 40% د جرګې ځای ته رسیدلي او نور قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږي کوونکې حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلګ را روان وو. هغه پر چک پوینټونو پولیس او وارمی درولې وو. هغه نه پریښول. بل اخر د خلګ مجبور کړل سو چې هغه د غرونو للارې پپښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې پپښو باندې را رسیدي بیا خو پر وخت باندې نسی رسیدلې. او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجینرانو، پولیټیکل ساينټیسټو، آی ټی ایکسپرت او همدغه رنګ سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمې لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمې لګیدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول شوې یا هغه چې به رالې هغه به وسوځل شوې. لوی لوی سکرینونه چې پتیرو او یا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سوي دي هغه به موږ راوړل. هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونیول سو یا غوته به دمکیانې ملاوسوي زموږ سپیکران مات کړل سو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14مه یعنی یکشنبه د جرګې په وروستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیه ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیه تر خپرولو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسېدلي دي، د بیلابیلو سیمو مشران رسېدلي دي، څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي، خو بیا هم چې څوک را رسېدلي دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی د واپسې کوشش ونه کړي، دا به شروع کېږي انشاءالله. لږ تکلیف په خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی، دا به مونږ په ځان مونږ او تاسو تیر کړو، خو چې د خپل ملت د خپل قام د خپل وطن د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسېږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو وارې چاپې واچولې، او د چهارشنبې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنی غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنی غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه، او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول، او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
راپور کې مو واوریدل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې لویه جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله وځنډېدله، خو نن به په ځایي وخت سهار او لس بجې دا جرګه پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې زنګ به د دې جرګې پر بهیر او پرېکړو کوم اغېز وکړي.
جرګې ته د تاریخ ملګرو غورځنګ ملګرو پوره تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې، دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله، او دا رقم نور چې کم ترتیب لازم ترتیبات وو. خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو، مسلسل درې وارې حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو وارې خیمې د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو، وروسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمې وسځلې، او دریم ځل تاسو ولیدل چې هلته زموږ په ملګرو باندې ډزې مو کړې، زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واښکاره خبره ده، کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی، د ریاست په دې سر خلاص وو چې د پښتانه او غورځنګ خامخا دا جرګه کوي. دی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روانو، نو ریاست په دې مجبور وسو چې د دې جرګې په مخ کې خنډ جوړ نکړي، نو داسې یو ترتیب جوړ کړي دیراله چې بس موږ له خوا اجازت دی. که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي، دا به ډیر زیات وخت اخلي، خو برته ملګري پر دې باندې لګیا دي. د جرګې په ځنډ باندې انشاءالله د جرګې په دغه باندې څه تاثر به نه کوي. که څه هم موږ کموږ ته دغه رالی، نو دا کېدای شي یو ورځ بیا موږ اوږده کړو، یو ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې چې څونه بحثونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب، د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ور رسیدلی دي؟ یعنی د دوی په وړاندې کوم خنډونه جوړ شوي وو؟
دوکوهات چونلې بند کړی دی د درې ورځو سره په مختلفو علاقو کې. مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګري په بنو کې بند دي، د بنو ملګري هم دا رقم، د جنوبي وزیرستان ملګري، د ډیرو منطقو خلک لا تر اوسه نه دي رسیدلي. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسیږي د جرګې بیا هلته موږ په جرګې پیله مو کوو، جرګې خپله کاروایي هم روانه کړي.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشنبې په ورځ د جرګې د اعلامیې په ورځ ځانونه ورورسوي. په اعلامیه کې به مهم ټکي ستاسو په نظر څه وي؟
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډېر زره انسانان، قبایلي مشران، سیاسي مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي هغه خلک برازي، هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په حواله فیصله کوي. خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډېر زیات دی، تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي، او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي، د یک شنبه په ورځ د امکان لري چې د دوشنبه ته هم وغځولې سي. دلته به ان شاء الله تعداد بیخي ډیر زیات وي او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړې هلته اعلانېږي. دا غزای به ان شاء الله دا چې سره کوم اٹکل کیږي چې دا غزای به دا خبري نافذ العمل وي.
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له هم غږی انکون کې مالک بازی سره په خیبر کې د دې غورزنګ د جرګې په باب مرکه و. دغه جرګه چې په پام کې و پرون پرانستل شي د ځینو ستونزو له کبله ځنډېدلې او پتیل شوې ده چې نن به په ځایي وخت لس بجې پرانستل شي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د ډنمارک هغه پریکړه چې د سپتمبر له 13مې وروسته د افغانانو تمدید شوي د افغانستان پاسپورټونه د اعتبار ول نه بولي په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډنمارک د کډوالو د ادارې د وروستۍ پریکړې له مخې باید دوی نوي افغاني پاسپورټونه واخلي، خو دا کار به د دوی لپاره ستونزمن وي ځکه د ډنمارک په ګډون په ډېرو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو لخوا د پاسپورټونو د ورکولو یا د پاسپورټونو د تمدید او دغه راز نور خدمات د په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لپاره د اعتبار ول نه دي.
روسته لغې چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر له 13مې نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکي تمدید شوي پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني، په هغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا اقدام به دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو له دوی څخه بصیر ازادي راډیو ته وویل:
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالت که پناهندگی شده
لوی استون داده دا چه لپده مرغ از مکه افغانان چه ده پناه غختنه نده منل شوی لیوی خواه پا ډنمارک که مسئولیت نلری او لبلی خواه افغانستان که هم لمسئولیت خبر خمنده دی. خیلی لرو چه ده ملگر ملتون و سازمان دست بکار شی او ده ډنمارک لحکومت سره پا تفاهم ده حلار و مومی.
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وظیفه حکومت د فکتو طالبان است که باید یک رای حل عملی ده جستجو.
دا د طالبانو مسولیت دی چې د آنلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شعبو له لارې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعال دي د حل یوه لاره پیدا کړي تر څو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولی شي خپل پاسپورټونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورټونه ترلاسه کړي.
د ښاغلي سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولی شي د خپل پاسپورټونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري که افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي. د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13مې راپه دې خوا هغه افغان پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدي سټیکر پرې لګېدلی وي. دا په دې معنی چې په ډنمارک کې د تمدیدي سټیکر پاسپورټ لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي. یا د ادارې په خپله ویب پاڼه د اعلامې په خپرولو سره ویلي افغانان به کولی شي د نوي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورټ ترلاسه کولی شي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9مه اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په تهران او د ایران په البرز ولایتونو کې ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان کډوال نشي کولی چې د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې کار وکړي. نور حال د عبید سپوږمۍ په رپورټ کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام تازه د ایران د تهران او البرز ولایت چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایی مرکزونو کې د افغان کډوالو په کار ګمارنې بندیز لګولای دی. د تهران ولایت سرڅېړونکي افشین سهراب خان د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته ویلي چې د خوراکي توکو تولیدونکي اجازه نه لري چې افغان قانوني او یا هم غیر قانوني کډوال په کار وګماري. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې د خوراکي توکو تولید مرکزونو کې د افغان کډوالو ګمارل به قانوني پایلې ولري. د نوموړي په ټکو د خوراکي توکو ټول تولیدونکي باید په دې پوه شي چې د خوراکي توکو د تولید په کارځایونو او مرکزونو کې د بهرنیو وګړو ګمارلو ته که هغه قانوني وي یا غیر قانوني اجازه نه ورکول کیږي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي او تولید شوي توکي به یې د عامو خلکو لپاره غیر معیاري او غیر صحي وبدل شي. په ورته وخت کې د البرز ولایت سیاسي امنیتي او ټولنیزو چارو مرستیال مرتضی ولی پور هم ویلي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په حکم د خوړو د تولید او هغه روغتیایي مرکزونه چې کډوال استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د البرز ولایت سیاسي امنیتي او ټولنیز مرستیال ویلي په دغه ولایت کې میشت بهرني اتباع باید قوانین او مقررات مراعات کړي او هغه کسان چې نظام ګډوډوي بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږل شي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې افغان کډوال چې ډیری یې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله د کار کولو په موخه ایران ته تللي وایي چې په دې حکم سره پر افغان کډوالو د کار چاپیریال نور هم تنګ او ستونزې به لا ډېرې شي. په ایران کې افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او وایي چې یو ځل له خپل کار ځایه شړل شوی هم دی دغه ستونزه مني.
له حمل میاشت راهیسې اعلان شوی و هغه څوک چې غواړي د خوراکي او طبي موادو په مرکزونو کې کار وکړي باید یو سرټیفیکیټ ولري، لکه قصابي او نور ځایونه. خو اوس یې دا قانون هم لري کړی او هغه کارت هم نه ورکوي. د افضل صحي کسان راځي، څارونکي او بهرني وګړي چې دغو مراکزو کې کار کوي له کاره باسي او آن زندان ته اچوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال بیا وایي چې دا کار به په ایران کې د افغان کډوالو پر اقتصاد او مالی وضعیت ناوړه اغیزه وکړي، ځکه په خبره یې یو کس چې چیرته کاري تجربه ولري په کلونو یې کار کړی وي نشي کولای بل چیرته په اسانۍ کار وکړي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال ذبیح الله آزادي رادیو ته وویل
وزارت بهداشت کشور ایران
ایران وایي چې هیڅ افغان نسی کولای هغو ځایونو کې چې خوراکي توکي جوړیږي کار وکړي. یو کس چې څلور کاله اووه کاله چیرته کار کړی وي خپل کاري مهارتونه زده کړي وي نسی کولای بل چیرې په اسانۍ سره کار وکړي، مجبور خپل بار او بستره وتړي او افغانستان ته لاړ سي.
نوموړی زیاتوي چې دا د ایران شرکتونو او د کار مرکزونو ته هم ډېر زیان رسوي، ځکه تجربه لرونکي کسان چې په کلونو یې کار کړی له کاره باسي. تر دې مخکې په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو پر هر ډول کار بندیز لګولی و. په تهران کې د دندو د تنظیم ادارې مشر سعید بیگی د میزان په څلورمه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په مرکه کې د دغو افغان پلورونکو کار جرم بللی و. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ او بېلابېلو نورو ستونزو او دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي دي.
او په دې راپور کې به په میدان وردګ ولایت کې د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښتې موټر او ځینې تخنیکي وسایل جوړ کړي دي. دغه ځوان د تخنیکي او مسلکي زده کړو زده کوونکی دی چې پلار یې وایي له تخنیکي وسایلو سره یې ډېر علاقه درلوده او غواړي چې هغو ته وده ورکړي، خو اقتصادي ستونزو د هغه د هڅو مخه ډپ کړې ده.
اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکي او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکي وسایل نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه لوډر واټر پمپ او یو شمیر نور هغه تخنیکی وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکی علا محمد وایي دغه تخنیکی وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډیر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان می چې ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولې ده. شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې چې دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول فکر ماته دا راغی چې د دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي، ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل، دا سکواټور مکمل کړ. لغه نه بعد دا هغه اوازک ما دی ویستل لپاره آماده کړي وبو راځي گئی.
الله محمد دوبو یو داسي واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولري برېښنا کار کوي. نوموړی وایي چې دولتي مسولین او سوداګر یې ملاتړ وکړي، کولای سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی، لکه ټانک د بازک ته د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دی. د همدې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل لګښت شخصی لګښت جوړ کړی دی. د دې شان څخه هدف ما دا و چې خپل هیواد لپاره ښه شان جوړ کړم، اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکړي، همداسې تر دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه ماغه ما سره همکاري وکړي، کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم، د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کړم. ستونزې خو دغه ویلې چې د دې ما دې سره ما سره وسایل نه و چې دغه شان په یو طریقه پرې کړم، دې کې سورای وکړم، بیا غل نه ټوبولت کوم، دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکی پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
د هغوی زیات کوشش کوي شپې نه وخت پورې دا کار کوي، د سامانو کې مشغوله بس دا کار کوي چې ډیر زغ خپل کار کوکم، تخنیکی شیان جوړ کما، ټانګونه تیارې د ماشینډری د شیان زیات جوړ کما، خپل وطن ته خدمت وکما. مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څنګه نه دا سره کړی کومک، نو تشویقوي چې دا تکړه سی خپل کار ته دوام ورکړي، که پیسې نه مو سره ذهن تیزی خپل کارو کې یو بل کومک څوک مونږ سره وکړي کنه، د نور بنده ذهن تیزی خپل کاروبار به مخه ته بوزي، کوم ماشین جوړي کټان جوړي دی بل په همکاري باندې مخ سره وسنستانه کومک کم کړی دا. اسلامي امارات هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي، خپل همت وسره وکړي، خپل کومک وسره وکړي، ځوانان نه کې چې تشویقي کې خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستيال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي. دی وایي د تورته نور زده کوونکو هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بازی داسې شاګردانه موږ لرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته چې په افغانستان په سطح به چانه کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کړو او دا حمایه کړو، نور هم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې هم وکړي.
په ټوله کې د نظر خوندان په دې باور دي چې افغان ځوانانو او انجونو ته د شز د کړو زمينه برابر سي، هغه بل ازيات لاستراوړنی هم ولري.
ستاسو ل پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راست مسولینو ورسی دا کوم اجر شي افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي دا ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه په لاس سرپناه نه درکړل شوی، که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې، نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په کشاکله رو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خرڅوي د لاس په شی له هیواده وځي، یو خو روزګار نشته، په روزګار پسې په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دی وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل، کوم ماجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کچاکېدار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه، نو کچیر دا خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک مهم دا راته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی. طالبان په کور په ګرګردي وشر ټولی تر دې چې طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری ورحق یا تخم به دوا برحق کوم مرسته کومک کړی دی؟ مدې موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې ته هم محتاج یو، جارم سم حاصل نه دا ورکړې اوس دوی وشر ټولې دل خو غریبي او غربت خپل او درد درد تلې دي. مسو کو نه لا د رحمې په موږ باندې قانون باندې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د تاند د ځوانانو لپاره د تاند څنګ اونیس پروگرام مهیر وی خو له هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز د فروای هیواد د هغو نستړی کیدونکو افغان جنو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کارن ډیکر پرون جمعه د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هر ورځ د زده کړې، ودې، کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیانونه لري. پرون د نجونو نړیواله ورځ داسې مهال په نړۍ کې ولمنځل شو چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو، ثانوي او دغه راز له پوهنتوني زده کړو بې برخې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغه د دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مختوری. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تیرې چهارشنبه په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاو چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شویو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څیر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له کتارونو سره د غزې ترړانګې په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. هغه زیاته کړه چې د محلي روغتیایي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وایي، ځکه اسرایلي چارواکو دوی ته دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شو چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقاباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشریزه کې چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 28 تر 30 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. جرمنی پرون جمعه د یو نیم میلیارډ ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د جرمنی د صدراعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دستګاوې توپخانې او بې پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکراین تر څنګ وي. شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د دې هیواد پر ضد د تبلیغاتي پاڼو د شیندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بې پیلوټه الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداری ورکړ که دا الوتنې بیا تکرار شي دوی به اړ شي چې د ځواک په کارولو سره یې ځواب ووایي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل د جنوبي کوریا بې پیلوټه الوتکې د اکتوبر میاشتې په درېیمه تېره چهارشنبه او پنجشنبه کشف شوې دي. دې وزارت جنوبي کوریا د شمالي کوریا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه او د شمالي کوریا امن ته د خطر په پیښولو تورن کړه.
د ځوانانو خبرونه
ګران دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خوا د طالبان نظام دوی ته د کار زمینه نه برابروي، له بل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي د دې کار مخالفت هم کیږي.
پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي چې لپاره یو ځای ناست دي. تا ته یوه ستونزه جوړیږي، ته شکنجه کیږي، ته نیول کیږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکیږي. مونږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
چیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسې دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ام دمو بزو چلو ملکی هم وکری قدر منرتون کو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی بی چکل الافغان زوانانو سره پا جوان که دستون زو خبری یدیگی لو رای غا کری چه په هیواد که وزگاری دی دوی جوان ورطریخ کرده دی. دا زوانان اکثره د ماستری او دکتورا ترکچه تحصیلی اسناد هم لری، خو پا خبری بیا هم کلی چه دی طالبان و دی حکومت ادارو تا دی کار لپاره ورزی دوی ته رد جواب ورکول کیږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکل راته وایي
بیکاري د جرمونو مور ده. څوک چې اوزګار سي، څوک چې بیکار سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یوه جرړه ده، د جرمونو یوه ریښه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نه سي نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کیږي چې خدای مه کړه دوی مجبور کیږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپل هغه دي جرمونه دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅول سي چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابره کړي د ښې پانګونې برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پرېږدي کېږي قاچاقي لاره به راګرځول سوي، بله بدایي چې خپل ځوانان به پخپله په هیواد کې داخل په کار باندې ګمارلي، او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مه کړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هیوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي یو، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دی هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لار لاړ سي. ایران ته پر قاچاقي لار ولاړ سي، پاکستان ته ولاړ سي. تاسو ګورئ دا پاکستان ته د تګ لارې کسپین بولدا کې کتورخم وي، چې هر ورځ په زرګونو کسان دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بېکار دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. دا ټول هغه شمېر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیې او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوی دی، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي. هغه نو اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومت مه هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هېواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړه کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار سه اخیستي، دوی به خپل ځان دپاره څه رزق موندلی وي او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي، وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکار دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړو وړو دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي د مایانو خوراکي د افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. موږ هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقوو او خلقو دا دی امیدواری تر کچی پوری او دی صبر او دی زغم او دی حوصله مندی او دی تر څنګ دی وات که دی فاتو که دو اغا هی ودنی مینی فرا دست مسائل و سر شریکوو پا دیوان باس که و تصویت ونی دی تشویق کو چه دی دلتا پاکشی او دی دلتا دی افغانستان دی آبادی دی فرا کارو که خمتا سفانه دی کم برخه دی به اصطلاح دی تا آماده کی چه هم دا ذهنیت ومنی او دی به اصطلاح پاتشی دلتا او یا دی خپل زدکت تا ادامه و پارکا و دلتا دی پاتو که دو دی پاره و کار بار جور کلی. متاسفانه چه دا دیر کم دا طبقه دی مو اغا همیشانه وقتنا دی زوانان نداده چه دست برنامه زانو تا انتخاب که چه خپل پخو بانده و داره او دست برنامه یا دست کار شروع که چه خپل تاس اختیار کیوی او خود کفا حالت تا بلار شه. نو دی مو وقتنا او مشوره دی تا دادی زد دی وی کورانه مشوریم یورور می او یوزوی می دوست پل حالا به کار دی. نو خپل مو هم رنج ورو دی وزیر نه دا سخترین حالتی چه افغانان بانده را غلی دی بس نو بغیر دی صبر نه بلا چارا نه لده.
افغان جونی هم چه زده کړه او کار دواړه ورباندې بندي دی وضعیت ستړي کړي دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په خبره یې اوس د لارې کرایې ته هم حیرانې وي چې له کومه یې کړي.
پخوا ډېر ښه و، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار ومه. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلې. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه وي چې مثلا د موږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یم تېروې زغم یې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه هیڅ کوم کنه دویم د سختو شرایطو سره مخ دی. پیګم چې سختي ور باندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله او زغم او وای زغمی او امید ولري راتلونکي ته بل حل یار نه لرو. که الکان وغوي شاید تر جنو ډیر سخت حالت کې، خو تین جنو په دې ډیر سخت ده چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې به بندې دي کنه. د الکان لپاره په دې سخت ده چې اکثره په افغانستان کې په ډیر دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور دي غاړي، او چې اکثره هغوی هم بیکار دي اوس. نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولای شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابروي. د کابل اوسېدونکی عاشق الله همدا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نورو هېوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هېواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړي دي، کله چې ځوانان بیکاره شي دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري بیا دوی ډیر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري مرد یک سال خورنه مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي هغوی مجبوره دي، د هغوی نه به غلا هم کیږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډیر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کیږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول سو زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کیږي هغه به کیږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بیخي لا وتلی. موږ تاسو شاهدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي نو هغه به څه خیل وي، د هغه اولادونه وي، د هغه میرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کارو غواړي د بې پیسګۍ له امله، کېږي چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي، او د کورنۍ په برخه کې د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکو اجمال په باور کې چیرې لګ امکانات هم وي، خبر دا وی چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری خاطر رسیدل د نړیوال لیمټي کلاس کړه دا په لو کوم سیوی دي مثلا هغه کوم چې مخکې ځوانان کې مشغول او هغه اقتصادي وسیله د عمل کمپنۍ یا فابریکې هم بنې سوي دي. خلای دا چې یو کوچنی بزنس سره جوړ کی په هغه بزنس کې مختلف سیو د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي، دا به زه بهتره لار کړی شو. زه هم د دغه ځوانانو څخه یم. ما مخکې وظیفه درلوده البته، اوس چې کله چې دا نوی رژیم راغی طالبانو نو کارونه هغه وظیفې هر څه سره لرلو، بیا وروسته هم تسلیم نشوم، ځان خپل ودرو وړکې کاروبار مې ځان شروع کړ. البته زه دلته سلمینې مې کوله، سلمینې نه څنګه مې کورسو کې زده کړې هم ماشومان ته شروع کړي چې هغه د انګلیسي زده کړه، نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او د کورنۍ سره مرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي دی خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کېږي چې که یې له دوی سره همکاري کړې وي کار ورکوي، که نه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
خو خدای ځینې ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شلل، خپل اعصاب یې د لاسه ورکړل، په دې بازار ته راوځي کار نشته، دی بیرته کور ته ځي. امدې سټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي، په کور کې دي دوی ژوند تاریخ، په دې باندې دي دوی ژوند تاریخ. نور په افغانستان کې سپاتې نه دي، صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغه ته کاروبار شته دی، کدی هغه ترزوی دی هغه ترزوی هغه سره ته همکاري کړي، تا ته وظیفه درکوي کني چا د پاره وظیفه نشته دي. خپل کزه درته وایم، د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی، زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم. ډاکټر مې ځان سره بوتللو، د سیاست بستر شبخانی ته ورغللو، کله چې دوی اسناد دل دې ټولې نمرې و نه وی اته نه وی شپګ نه وی دا دې جکترینی نمرې دي، نو دینه پورته خو نور نمرات نه وی. د دې ستاج دورې نمرې چکړلې، د دې هغه مخامخ انټرویو واخستله، ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناس وای چې تا جهاد کړې کنه، هغه ورتي نه وای څنګه دینه کړې. ما ورتي مې تی خپل د تاریخ وګوره، د دوه میاشتې کېږي چې دا فارغ شو، له دې به جهاد کولو کې د خپل تعلیم کړو. وای تاسو کورانه نه کوم چې جهاد کړې؟ ما ورتي مې نه، مونږ ټول په تعلیم کې بوختو، کورانه کې مو چې سوکو چا تجارت کولو او چا دغه تعلیم وکړلو. وای زوی ورور عدالته خو مونږ سره خالي ځای نشته، د حق اولیت دی هغه خلکو دی چې مونږ سره همکاري کړي او چا جهاد کې شرکت کړي دی.
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي، صحیح برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده؟
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم، زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو. لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته، دوایانې پکې نشته، دی صرف پارچه دی درته درکوي، صحیح دی ډاکټر دی فری دی، فیس درنه نه اخلي، خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی. چارج شې ته زه د شخصي پیسو باندې اخله، بیرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه دې تا مریض ته ورکړي. نو څو پورې غریب خلک دی، یو خانه بیکار شي، بلې خانه دوايي قیمته شي، د دوی ټیکسونه زیات دي، او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو ساغه ته پارچې پلاس کې درکې، او مریضان اتمن مړکیږي. بل حکومت چاره نشته، بل کومه لار نشته. راځو بیا هم د ځوانانو ستونزو ته، ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو، دومره ته ستړي وګاللې، یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې، یا د شخصي درسونه وویل،
چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه به څه جوړیږي. چې حتی همدغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم، وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي، مونږ ایران په لاره ځو، که مونږ مړ کوي، که مونږ هر څه کوي، که اوبو ته خفه کېږو، که غر کېږو په اوبو کې، مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه $5,000-$4,000 لرو، دا مونږ په لاره لګوو. په دې $5,000-$5,000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شو رسېدلی. که غیر قانوني هم وي، تاسو باید $4,000-$15,000 مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هېوادونو ته ورسېږي. او د هغه نه تنګ کې دا دی چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي، تاسو باید یوه قانوني لاره غوره کړئ. خو چاته دا ووایي، خلک دلته په تنګ شوي دي، حتی بزنس دپاره پیسې را وباسه، بزنس کې پیسې بندې که، بېرته هغه خپلې پیسې نه شي لاسته راوړلی. چا سره چې شتنه نو څوک به څه شی واخلي.
بله، د ځوانانو د بېکارۍ یا د ځوانانو د وزګارۍ په ستونزه باندې مونږ بار بار خپرونې جوړې کړې دي، مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کېږي، د ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه همدا ده چې کار نه لري، پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات سره مخ دي. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري؟ ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کېږي؟
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده، لکه ما چې مخکې درته وی، چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو دپاره کار کوي، نور عوام یې د نظر نه غورځولي دي. خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپو لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو، هغوی ته دوی یو بل نظر کوي، یو بل فکر ورته کوي. نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي، چې عام خلکو دپاره کار نشته دی، خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی، د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی. یعنی ما په خپله که زه درته وایم، بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم، حتی موسسې کې ما ته کار نه دی پیدا شوی. دومره ته تعلیم، دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول، هغه ډیګریان یې اخیسته، ما ته هسې چټي شوې، څه په درد ما ته وخوړلې. دا که چېرتې زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګ یې دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی، دا حکومت د ټولو وای، ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې. ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خواو شوو کې دي، دغو ته به هم کار پیدا شوی. خو نه، صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي، که موسسات دي، که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي، که ساختمانی کارونه دي، بس خپل کسان پکې نه نباسي، نور چا لپاره کار نشته.
بله، تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي، لوړې زده کړې، مګر اوس کار نشي پیدا کوي. لږ په دې باندې خبرې وکړو چې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومې کچې پورې.
زه لیسانس کچې پورې ما زده کړې کړې دي، د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوی یم، ژورنالیزم پوهنځی مې لوستلی دی. متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بحث کې زه کار نشم کولی، حتی د تاسو راډیو دپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکړې، زه آزادانه کار نشم کولی. اول د تاسو د ازادي راډیو باندې دلته په افغانستان کې خپرونې بندې دي که نه، د تاسو په همکارانو باندې کار کول بند دي که نه، همداسې په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه پې بند کړي دي.
بله، دا څومره منفي پایلې درلودلی سي؟ که څه هم تاسو په خبرو کې له ورایه ښکاري، خو که یې واضح کړو ډېر به ښه وي.
منفی پایلې خو اول دغه دي که نه، چې یو انسان خفه کېږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کېږي، هغه باید د ولس دپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. که نه حل کوي، نو دا خو صرف یو مشخصه ډله، یو طرفه ډله شله، دا د عوام دپاره نه دي راغلي. په دې باندې نړیوال هم ښه پوهېږي، خو دا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړي دي، هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کېږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم که نه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلي وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلي وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلي وای، که تا کې احساس وای، وطني احساس د افغانستان په اړه تا یو درد هم په زړه کې لرلی، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه وای ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان هغه دی هغه خبره چې شکر الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلي کېږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نوره خو د دې دولت نه هېڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د ده دولت نه لرو، هغه مونږ ته نه پوره کوي. چې نه پوره کوي، یعنی مونږ ورنه بل اړخ یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي، مونږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی مونږ ته یو بل فکر کوي، چې بل فکر کوي ګزوي به دا دولت د دوی د چاره اوستي دي، لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کېږي، دماغ به لاسه ورکوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
کتر سو پورې دا کوم وسنۍ نظام چې دی دا عوام د پاره د عوام ستونزې حل نه کی کنه دا که یو طرفه اوسېږي دا د خلکو زړونو بیرته بیا ژوندي نه شي دا زړونه مات شول خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ اوسېږي داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی نه دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه څه چې کوي قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي تاسو یې هدف څه ګڼئ
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي څو میلیونه دوی ته هفتهوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته خو دوی دا کار نه کوي دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي دوی خواهان دپاره څه ونه کړل زه په زرهاوو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نه شي پورته کولی خپل سر نه شي اوچتولی خپل غږ نشي پورته کولی پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي دپاره یو ځای ناست دي کوم پروګرام لري مجبوري چې ته تیت پراک شي د یو بل سره حتی خبرې تم کېننی صحیح دی یو خو عام ناسته دی خو که کله دې داسې سل دوه سوه ځوانان راټول کړل تا ته یوه ستونزه جوړېږي ته شکنجه کېږي ته نیول کېږي د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي
بله تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون راسي
دا صرف زما غوښتنه نه ده زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسني دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کېږي هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي خپل مزره د لاسه ورکوي څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي خو دا خو بند پاتې شول مونږ یو زندان کې یو په لنډه دا درته ووایم
بله په اخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو که څه هم وضعیت تاسو ډېر ښه تشریح کړه چې اوس په افغانستان کې څه روان دي خو بیا هم د خپرونې په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسې که نوره نشوی کولی صحیح ده نوره کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی کتاب د لاسه مه ورکوئ قلم د لاسه مه ورکوئ د کتاب لاره مه پرېږدئ ټولو نه ښه خبره دا ده
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
مننه له تاسو نه همچنان ښه وخت درته پام
ښه وخت ولرئ ښه وخت
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
په خلوت کې د خاموشي او عاشور دی
Shall I be sure that I must put her life, put her life.